دولتي مؤسساتو کې د مسلکي او فني کسانو کمبود د لامل شوی چې په ټولیزه توګه د ادارو کاري ظرفیت را ټیټ شي او دوی ونشي کولی خپلې دندې په سم او مسلکي معیار ترسره کړي. اوس چې زموږ ځوانان او حتی کورنۍ د تحصیل او تعلیم په ارزښت پوه شوي، نو دوی هڅه کوي چې اولادونه یې باید لوړې زده کړې وکړي او له دې لارې خپلې ټولنې او کورنۍ ته د خدمت کولو جوګه شي. خوست چې د مساحت له پلوه د هېواد نسبتا کوچنی ولایت دی، ولې د نفوسو پراختوب او له علم سره د دوی مینه د دې لامل شوې ده چې د خوست شیخ زاید پوهنتون سره یو ځای درې نورې تحصیلي ادارې او یو شمېر نیمه د لوړو زده کړو مؤسسې فعالې شي. په دې توګه خوست کې هر کال په سلګونو کسان د لسانس او موافق بکالوریا په درجه فارغېږي. ستونزه دا ده که له یوې خوا د هېواد په یو شمېر سیمو کې په حکومتي پوستونو کې د ګمارنې لپاره مسلکي کدرونه نه پیدا کېږي، بل لوري ته په خوست کې ډېری تحصیل لرونکي ځوانان نشي کولی ځانونو لپاره مناسبې دندې او وظیفې پیدا کړي. که چیرې په حکومتي او یا غیر دولتي مؤسساتو کې کوم خالي پوست اعلانېږي، نو په یو ځل په لسګونو کسانو ورته غوښتنلیکونه وړاندې کوي چې دې کار ځوانان ناهیلي کړي او خپل راتلونکي ته یې په اندېښنه کې اچولي دي. موږ په دې خپرونه کې په دې بحث کوو چې په خوست کې د تحصیل لرونکو ځوانانو لپاره کاري فرصتونه کوم دي او تر څنګ یې د دې فرصتونو د پراختوب لپاره کومې لارې چارې موجودې دي. زموږ سره په دې بحث کې د چارو کتونکی امیر شاه کارګر، د لینکن خونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان او د خوست شیخ زاید پوهنتون دو طرف فارغان فضل وزیر هیلمن او سیف الله خوستی میلمانه دي. تاسو هرکلی کوم. غواړم خپل لومړی پوښتنه له ښاغلي کارګر څخه مطرح کړم. سره له دې چې اکثره حکومتي ادارې مسلکي او فني مامورین نه لري، نو بیا ولې مسلکي کسان د بیکاری له ستونزو سره مخامخ کیږي؟
که چیرې دا فریقم بیکاری وي، افغانستان په سطح د بیکاری ده، او که چیرې هغه څوک چې اوس مامور دی او مسلکي دی، هغه هم د کارو په سطح بیکاری ده. دیتا په نوره دنیا کې دولتونه یو بیلانس جوړوي، هغه دا دی چې ټول هغه مؤسسات چې انجینري په کار دی، ډاکټري په کار دی، ژورنالیستي په کار دی، هماغو مربوطو پوهنتونونو ته یا پوهنځایګانو ته فرمایش ورکوي چې په راتلونکي کال کې موږ دومره نفر په کار دي او دومره نفر تاسو وروځئ، یعنې د فارغ تحصیلانو او د کارمندونکو ترمنځ یو انډول موجود وي. په افغانستان کې متاسفانه دا پروګرام نشته او هر څه په مړولو دي. څومره چې ایستلی شول فارغ دی که اوس که څومره دي نیولی شول، هغه څه ونیسه. یوازینی د حال ارزو فکر کوم په افغانستان کې دغه ده چې موږ پخواني مامورین له کاره ونباسو او ظرفیتونه دلته په افغانستان کې زیات کړو، یعنی کار دلته زغ ډېر پرسنل غواړي چې باید موږ کار سرته ورسوو، خو اصل کار نه دی پراخ شوی او د کار نه پراخېدو علت دغه دی چې په افغانستان کې موږ انکشافي بودیجه خپله ملي بودیجه نه لرو، او که ملي بودیجه هم لرو تاسو د دولت وینې موږ یې وینو، په دې باندې تبصره نه کوو. یوازینی تبصره په دې ده چې موږ باید هغه کسان چې مسلکي دي په خپل مسلک کې دوی ورزل شي، د اوس د بیړې لپاره خپله د ځوانان وظیفه لري چې دوی په خپلو منځو کې کوپراتیفونه او اتحادیه جوړې کړي. مثلا هغه څوک چې د ژورنالیزم نه خلاص شوي دي، که چیرې کاري پیدا نه کړی شو، دا سره راټول شي او اتحادیه یو کوپراتیف جوړ کړي، یو معین مقدار پیسې سره واچوي، د ژورنالیز د نشراتو یوه مؤسسه جوړه کړي چې هم دوی پکې مصرف وي، هم د خرڅلاو له لارې معاش واخلي. مثلا که د حقوقو نه څوک خلاص شو، هغه زه پوهېږم چې وزارت خارجاتو ته بلار پیدا نه کړي، زه پوهېږم چې نورو حقوقي مؤسساتو ته بلار پیدا نه کړي، ولې دوی کولی شي چې دلته یو کوپراتیفي اتحادیه جوړه کړي او د همغې اتحادیې د لارې دوی داسې وکیلان رامنځته کړي چې نن موږ د مدافع وکیلان په خوست کې نه لرو، او همغه اتحادیې ته مراجعین او متهمین مراجعه وکړي او د خپلې دفاع لپاره قضیو د دفاع وکیلان ونیسي. یا مثلا د طب ډاکټران کره خلاصي کې موږ هم په دې پوهېږو چې اکثره تر اوسه فارغین د دې پوهنتونونو که ډاکټر موږ فرض کړو مسلکي ډاکټر به نه وي. دوی دې هڅه وکړي چې په عملي لحاظ د ډاکټرانو لاندې داسې کار وکړي چې کم تر کمه ډاکټر شي، په مفهوم د کلمې ډاکټر شي. زه په دې کې دایم چې دولت وروسته لیدې د دې جوګانو د جدید ځوانانو مشکل حل کړي. ځوانان باید په خپله تصمیم ونیسي او په خپله تصمیم د دوی متحدانه وي، فردي توګه هېڅ شی نشي کولی. او بل ډېره خوشبولي دغه ده چې په افغانستان کار بیکاري سخته زیاته ده، خو هېڅ کېږي ځکه نه چې هر څوک داسې فکر کوي چې زه بېکاره نه یم ځکه غنم مې کرلي دي، زه بېکاره نه یم جوار مې کرلي دي، نوره شپږ میاشتې د دیوال شاته ناسته. د دې فارغینو د یوه ګټه موږ ته په راتلونکي کې رسېږي چې دا فارغین را خلاصېږي او موږ ته امبر کېږي، را خلاصېږي امبر کېږي، دا د بېکارانو امبر چې جمع شي په داسې حال کې چې بحران خلق دی، بحران موجود دی په افغانستان کې، لیکن دا بحران نه راڅرګندېږي، دا د بېکارانو لاکر به راڅرګند کړي او ممکن افغانستان یو مسیر ته وغورځوي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، تاسو په خپل مرکز کې له ځوانانو سره پرلپسې ناستې او برنامې لرئ، نو تاسو د ځوانانو کومې ستونزې مشخصې کړي دي؟
بېکاري د افغانستان د خلکو اساسي مسله ده. هغه ناستې چې د اونۍ په جریان کې، د میاشتې په جریان کې، بیا د کال په جریان کې چې موږ د ټولنې د مختلفو اقشارو په ځانګړې توګه د ځوان کهول سره لرو هغه دا ده چې زیاتره هغه ځوانان چې د پوهنتون د نیمه تحصیلاتي تحصیلي مؤسسو او یا د دولسمو ټولګیو څخه فارغیږي دوی ته د کار موندلو فرصتونه ډېر محدود دي. دلته دا هغه اساسي موضوع ده چې په افغانستان کې بالاخره یو لوی بحران ته زمینه سازي کړې او دا بحران د جګړې نیولې په کورنیو کې د اقتصادي تر ستونزو پورې ټوله ساحه په بر کې نیسي. دلته هغه ستر مسؤلیتونه چې نړیوالې ټولنې او یا افغان دولت ته متوجه دي نه دي ترسره شوي. دو اړخه په دولتي دستګاه کې هغه پراخ اداري فساد شتون، په افغانستان کې روانه جګړه، د دولت په اډانه کې د مشخصو سیاسي کړیو نفوذ هغه ستر لاملونه دي چې په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه محدود کړي. تر ډېره کچې پره موږ په افغانستان کې مسلکي کدرونه نه لرو. هغه څوک چې د پوهنتونونو فارغ شوي په حقیقت کې دوی هغه مسلکي زده کړې چې په پوهنتون کې ترسره کړي نه دي ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه که د زراعت د پوهنځي څخه موږ فارغین لرو او دا فارغین ټولنې ته وړاندې کېږي، مسلکي توګه نه دي روزل شوي او دا په خپله یوه ستره ستونزه ده. په مجموع کې کله چې موږ دغه ټول خواړه اړخونه سره راغونډوو، وروستۍ پایله یې دا ده چې افغان دولت په دې نه تیتوانېدلی چې هم د خصوصي سکتور دلاره او هم د دولتي سکتور دلاره په مختلفو برخو کې دنده رامنځته کړي، کاري فرصتونه رامنځته کړي او د دغو کاري فرصتونو څخه د افغانستان خلک په متوازنه توګه برخمن شي او تر یوه کچې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزو ته ځواب ووایي.
روزم ښاغلي فضل وزیر هیلمند ته. ښاغلی هیلمند، هر کله چې سره له مسلکي توب ځوانان ځانونو لپاره کار نشي پیدا کولی، دوی څه احساس کوي، خپلو کورنیو ته څه وایي او خپل راتلونکي ته په کوم نظر ویني؟
خصه موږ په دیارلس سوه اتیاوم کال کې د ژورنالیزم پوهنځي څخه د څلورم ټولګي څخه دېرش تنه فارغین درلودل. په دغو دېرشو کسانو که درته ووایم چې موږ یې لا پنځه کسان زه خپل همصنفیان هغه ټولګیوال پېژنم چې دوی دندې لري، نور ټول بېکاره دي. دوی دولس کاله مکتب وایي، وروسته بیا څلور کاله فاکولته وایي، خو د هغې پای کې بیا بېکاره وي. چې دا د دوی لپاره یوه ډېره غټه ستونزه ده، ټولنیزه ستونزه ده، او په کورنۍ کې په خپله کورنۍ کې د دوی حیثیت او پرستش دی هغه ډېر لاندې رالوېدلی دی، ځکه کورنۍ له فارغت څخه وروسته د پوهنتون له فارغت څخه وروسته له دوی څخه ډېر زیاتې غوښتنې لري او له دوی څخه دا توقع لري چې تاسو باید اوس کار وکړئ او د کورنۍ په نفقې په برابرولو کې خپله هغه ونډه واخلئ. اکثر ځوانان چې زه پېژنم بیا په تېره زما همصنفیان چې دي دوی ډېر نهیلي دي، دوی د ژوند څخه ډېره نهیلي څرګندوي او بیا په ځانګړې توګه د اوسني نظام څخه ډېر مایوس او نهیلي دي. کله چې لسیزه وړاندې په افغانستان کې اوسنی نظام رامنځته شو، نو په افغانستان کې د زده کړې یا د معارف برخه او د لوړو زده کړو یوه ډېره پراخه لړۍ پیل شوه چې دا د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. پوهنې اوس مهال د پوهنې په برخه کې، د معارف په برخه کې، د شمېرلو مخې د اتو او نهه میلیونو په شاوخوا کې زده کوونکي مکتبونو ته ځي، څوارلس نیم زره ښوونځي دي، او دغه راز څلور شپېته د دولتي پوهنتونونو سربېره څلور شپېته پوهنتونونه د لوړو زده کړو موسسې دي چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي. دوی بس د چا خبره چې دوی فارغین ورکوي، خو د دغو فارغینو دپاره د کار زمینه نه ده چمتو شوې، نه ده مسایده چې دا په خپله په ټولنه کې یو ډول د کدرونو زیاتوالی رامنځته کړی دی. او د دې سره په څنګ کې د دولت په اداره کې چې کوم اداري فساد موجود دی، دغه هم د دغو کسانو د مسلکي کسانو د دې په ځای چې دوی د خپل مسلک سره اړوند دی څنګه ته معرفي شي او هلته په دنده وګورمل شي، نو دوی لاره ډب کړې ده. نو اکثره هغه همصنفیان، هغه کسان زما همصنفیان، هغه کسان چې په دغه لسیزه کې د لوړو زده کړو په جریان کې دوی خپلې مسلکي کدرونه ترنه جوړ شوي دي، دوی د مایوسۍ سره لاس او ګریوان دي او د اوسني حالت چې په افغانستان کې رامنځته شوی دی له دې څخه نهیلي او ازورده دي.
ښاغلی هیلمند، کله چې یو څوک دوه کاله، درې کاله، څلور کاله له فاکولتي نه فارغېږي او دته په خپل مسلک کې کار نه پیدا کېږي، فکر نه کوي د هغې په پویه باندې هم تاثیر لري؟
طبیعي خبره ده، کله چې څوک د خپل مسلک څخه لر شي هغه د بېسوادۍ لور ته ځي، هغه د بېسوادۍ لور ته سوق کېږي. زه اوس اکثر همصنفیان پېژنم چې دوی د ویش نه موټر راولي او دوی ډېر نهیلي دي، او ان دا چې دوی هغه خپله څه چې په زړه کې دي عادي که درته ووایم چې هغه دی د ژورنالیزم تعریف هم نشي کولی، هغه هم له حافظې څخه وتلی دی. دا په خپله په ټولنه کې یو ډول د ځوان نسل کې د ناهیلۍ حالت رامنځته کړی دی او ټول ځوانان یو ډول د انحطاط او اختناق حالت سره مخامخ شوي دي چې دا به په لنډ او راتلونکي کې د افغانستان لپاره بدې پایلې ولري، په دې شرط که د دوی ته د کار زمینه مساعده نه شي.
مننه ښاغلی هیلهمند. رازو د خوست شیخ زاید پوهنتون یو بل تن فارغ ښاغلی سیف الله خوستی ته. ښاغلی خوسته، کله چې تاسو پوهنتون لوسته خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوو؟ او اوس چې خپل ډېری ملګري وینئ چې کار نه لري، هغوی د خپل سبا لپاره څه فکر کوي؟
طبعا هر هغه څوک چې پوهنتون ته لار پیدا کوي هغه ممکن ښه امیدونه ښې هیلې تمې هم ولرلی شي د خپل مسلک اړوند. مخکې روخان صاحب یوه خبره وکړله چې دا د پوهنتونونه هم په دې سویا کې نه دي چې موږ دغسې مسلکي قدرونه ټولنې ته وړاندې کوو چې هغه واقعیا په خپل مسلک کې. زه فکر کوم دې ستونزې یو څه لاملونه کېدای شي. یو دا چې موږ تعلیمي سیستم په هغه کچه نه دی اوس په موجوده حالت کې. د پوهنې په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي، دا یا په آګاهانه توګه یا په غیر آګاهانه توګه. داسې یو څو کسان د دولسم ټولګیو نه فارغېږي چې حتی دې وړنه یې چې پوهنتون ته لیاره پیدا کړي، بیا هم د یوې لیارې نه یا د مشروع یا د غیر مشروع لیار نه پوهنتون ته لیار پیدا کړي. او بل د پوهنتوني زده کړو هغه معیار دومره نه دی، په هغه کچ کې نه دي چې یو څوک د ادارې ته لوړی شي یا ښه کور دی هغه څوک چې څه کور تینه وړي هماغه کور د سرته ورسولی شي.
خوستای که دا ستاسو خبرو نه داسې یو پند واخلو چې ګواکې د پوهنتون نه چې څوک فارغېږي یا د لوړو تحصیلي موسسات نه چې څوک فارغېږي اصلا دا دې وړتیا نه لري، دا یې لامل ده چې دوی جذب شي.
زه فکر کوم اصلا موږ په اوس وخت کې یو بد فرهنګ چې رواج شوی ده، هر ځوان یوازې دا تمه لري چې زه باید د پوهنتون سند ولرم. که همدغه معیار وټاکلی شي یا معیار واضح همدایي چې پوهنتون سند د یو څوک ولرلی شي او هغه دا تمه هم وکړی شي چې زه د په یوه ښه پوست باندې کور وکړم، زه فکر کوم دا منطقي نه ده. دې په څنګ کې چې موږ ځوانون دا تمه لري چې دی ته په خپل مسله کړوند کور پیدا شي، زه فکر کوم دغه ستونزه اساسي درک شوې نه ده. هغه که ځوانونو نه موږ کور کړو د مسلکي توب موږ کړو چې اصلا یو څوک په خپل لکه جذب شي، هغه د پدامې یار کم نه کنه چې هغه کور د پختو سر ته ورسول شي. زه فکر کوم دا ستونزه ده د بیکاری یوازې دا چې په ادارو پورې اړه چې ادارې دغه کسون نه جذبوي. زه فکر کوم په خپل په سنونو کې هم دا ستونزه موجوده ده. زه په خپل هم سیمپیون کې مو پرېښ شوې دي ژورنالیزم ته په شوري توګه نه دی روغلي، هغه یوازې دا تمه لرله چې هغه د پوهنتون سند وخلي نوره که په هره برخه کې دوی کور کوي. دا بیکاري عامه ده، خو بالخصوص ځوانان تمه لري هر کله چې پوهنتون ته لیار پیدا کوي هغه وړي چې زه د خپل مسلک کې کور وکړی شم په هغې کې دا تر یوه حد پورې پوتې شم.
ښاغلی خوستایي، یو څوک پوهنتون ته تللی دا که په آګاهانه شکل دی یا فاکلتی ده او که په غیر آګاهانه شکل باندې تللی دی. معلومه خبره ده اته سمستره تاثیر کړی دی په هغه مسلک کې روزل شوی دی او بیا چې کله خپل مسلک کې هغې لپاره کار او دنده او وظیفه نه پیدا کیږي. ستاسو لاندې تاسو د ځوان په صفت باندې دا ناهیلي کوونکی نه بولئ؟
زه د مسلکي توب پلوی یم. اصلا مسلکي توب هم دا دی که مسلکي توب په نظر کې ونه نیسو دا چې یو څوک د یوې فاکولتي نه فارغ د پامه برخه